نن او وزیا
نن او وزیا
دا نن اوازیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم روغتیا او سوکالیم له خدای غواړم درنو اوریدونکو د روانه خبرونه قربانم زه ناشباش نه د نن اوازیت د خبرونه د نوم نه هم پیدا دی چې د نن په وضعیت به خبرونه او رپورټونه اوري په پایل کې درته د تل په څیر خبرونه لرو
سات سلیمان شاه که څه هم چې ویل کېږي چې چین او پاکستان د طالبانو له حکومت نه توقع کوي چې له خپل خاورې نه د چین او پاکستان ضد وسلوالې تندروي جنگیالۍ ډلې وباسي خو سیمه ییز کارپوهان په دې باور دي چې د سنجیان یا د ختیځ ترکستان د آزادۍ د غورځنګ تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بلتون غوښتونکو په شمول ډلې د طالبانو بریالیتوب زړوري کړي دي او ممکن چې پراتون کې وخت کې د پاکستان او چین غټیل خطر سره مخامخ کی ایران خبرداري ورکړی دی چې دغه هواد د کوردی اګانو په خلاف با د هوایي بمباری وساحات د ایران له سرحد سره چیرمه د عراق د کوردنشین خود مختار علاقې کلی او باندو ته پراخه کړی او خبرداري ورکړی دی چې کوردی چارواکي باید د ایران د رژیم وسلوال مخالفه ډلې له کوردستان نه وشړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړي درې واړه با د متحده ایالاتو استرالیا او هند ترمنځ د درې اړخیزو اړیکو د پراخولو په باب وغږیږي د جنوبی افریقا خلکو له برېټانیا نه غوښتنه کړې چې د کوډنس اوبای ویروس د مخنیوي په خاطر چې پر مسافرینو باندې کوم بندیزونه لګولې دي باید جنوبی افریقا ورنه مستثنا کی جنوبی افریقا زیاتره خلک په برېټانیا کې خپل خپلوان لري د شمالي کوریا چارواکو د کوریا په ټاپو وزمې کې رسمن د جنگ د حالت د پایتا رسولو په خاطر د جنوبی کوریا د جمهور رئیس د وړاندیز په اړه مختلط عکس العملونه څرګند کړي دي نن د جمعې په ورځ د نړۍ د اتو هیوادونو جمهوري رئیسانې د جمهور رئیسانو مرستیالې او صدر اعظمانې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې وینا کوي چې په دې جمله کې د تانزانیا جمهور رئیسه میرمن سامیا سولوهو حسن د جمهوریت جمهور رئیسه میرمن زوزانا کاپوټووا شامل وو د ترکیه چارواکو هغه هواد ته د ایران په لاره د افغانانو د بهر د بندولو په خاطر د وان په سرحدي ښار کې یو امنیتي دیوال جوړ کړی دی د سی بی ایس تلویزیونی شبکې پرون د پنجشنبې په ورځ لوان نه رپورټ ورکړ چې یو زیات شمېر افغان کډوال قدرت ته د طالبانو د رسېدو وروسته او یو شمېر مخکې دغه سرحدي ښار ته رسېدلي وو ځینې کډوال د خپلې بدې ورځې ملامتیا د امریکا د متحده ایالاتو په غاړه اچوي د چین د هوایی پاوس سلیرشتو جټ او بمبارتمان الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ د تایوان په فضایي حدود کې اکتشافي پروازونه وکړل د ای پی خبری اژانس د تایوان د دفاع د وزارت په حواله رپورټ ورکړ چې په دې جمله کې د اوپتلونو ضد او د الکترونیکی جنگ او لمخ کې نه د خبرتیا اکتشافي الوتکې شامل وي په دې وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو استرالیا او برېټانیا ترمنځ د امنیتی همکاري او د تړون او د هند او پاسفیک سمندر ته د متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد د توجه د اوختو لامله له چین سره تشنج زیات شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړه چې د چین او امریکا ترمنځ اختلافات به نړۍ یو ځل بیا د ساړه جنگ د زمانې په څیر په دوو متضادو قطبونو باندې وویشي وروسته له هغې چې د هیتی لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي دانیل فوټ د هیتی له مهاجرو سره د امریکا د سرحدي محافظینو د سلوک په خلاف له خپل مقام نه د اعتراض په توګه د چهارشنبې په ورځ استعفا ورکړله د بایدن د ادارې ماموران د هغو هیتی کډوالو په باب د حکومت د پالیسۍ نه دفاع کوي چې د مکسیکو په لارې امریکا ته درنه وتلو هڅه کوله او امریکایي چارواکو بیرته په الوتکو کې د هیتی پایتخت پورتو پرنس ته ولېږل دانیل فوټ د بایدن د ادارې پالیسی ناقصه سکو د سرحد سره نږدې له کډوالو سره رویه غیر انساني وبلله. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې له تیرو شپاړس کلونو نه په قدرت کې دا ټاکل شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د پارلماني انتخاباتو په تعقیب به له خپل مقام نه استعفا وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه کې د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د خوراک او صحت نړیوال سازمانونو په افغانستان کې د وژونکو بشري ناورین او فقر زیاتېدو خبرداري ورکړي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته په بیړه د کومک رسولو غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت هڅه کوي نړیواله ټولنه قانع کړي چې د طالبانو سره خبرې وشي. نور جزئیات په رپورټ کې.
نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت پیژندلو کې د لوی مشکل سره مخامخ ده. دوی د طالبانو د اسلامي امارت دریز نه خوښي، خو ترڅنګ یې د افغانستان ثبات هم ورته مهم ښکاري.
که غواړو د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو نو باید د طالبانو له مشرانو سره خبرې وشي. د تیرو 40 کلونو موده کې په افغانستان کې ډیر صحي پرمختګونه شوي دي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمپاین پرمختګ کړی دی او داسې نور. دا لاسته راوړنې اوس د هغه هیواد د صحي سیستم دورانیدلو له امله له لوی خطر سره مخامخ دي.
طالبانو په خپله هم داسې څرګنده کړې ده چې په رسمیت نه پیژندلو بې حوصلي کړي دي چې که ومنل شي نو نړیوالو سازمانونو ته به استازي ولیږي او د مالي مرستو بیرته ترلاسه کولو سره به افغانستان له مالي بحران بچ شي.
که جدي اقدام ونه شي افغانستان د لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. صحي کارکوونکي له هیواد نه وځي. په دې توګه به د متخصصینو کمبود د راتلونکو ډیرو کلونو لپاره بد عواقب ولري.
د خوراک نړیوال سازمان هم د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکو چې په افغانستان کې قیمتي زیاته شوې، کارونه بندیږي او نغدې پیسې په خلاصېدو دي او د افغانستان یوازې 15 سلنه خلک د نورمال خوراک توان لري.
زموږ تازه سرویګان ښکارا کوي چې په هرو لسو تنو کې 9 تنه په کافي اندازه خوراک نه لري. په لسو کې 8 تنه داسې گزاره کوي چې په پور باندې خوراک ځانته برابروي، یا کم خوراک کوي او یا هم بې کیفیته خوراک ترلاسه کوي. او په تیرو دوه اونیو کې 50 سلنه افغانانو لږ تر لږه یو ځل هیڅ خوراک نه درلود. اوس که غواړو د دې ستونزې مخه ونیسو نو موږ باید 200 میلیونه ډالره عاجل ولرو چې د ژمي تر را رسیدلو مخکې ورته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان په رسمي بیان کې هم لیکلي دي چې د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او دا وضعیت د بهرنیو مرستو د بندیدلو سره نور هم خراب شوی دی.
متاسفانه لږ اقتصادي ستونزې شته دي په افغانستان کې. اقتصادي ستونزې بیخي کارونه ټپه ولاړ دي. نو ډېر یو تجاران او داسې واړه واړه هټۍ وال دوکانداران ډېر زیات تشویش کې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید داسې یوه طرحه جوړه کړي چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو سبب شي، خو په دې شرط چې هغوی هم د نړۍ تقاضاوې ومني.
وی آر سینګ اگزاکټلی واټ د ورلد از آسکینګ فور.
ګورې موږ په بشپړه توګه هماغه خبره کوو چې نړۍ غواړي. موږ وایو چې په خپله پریکړه کې واقع بینانه واوسئ، هڅه وکړئ د هغوی سره په یوه نوې لاره اړیکې ولرئ. کوم چلند چې د هغوی سره شوی نتیجه نه درلودله. تاسو ډیر وخت درلود، 40 کاله ډیر وخت دی. که تاسو په 2 لسیزو کې هغوی قانع یا له منځه وی نه وړل، اوس به په راتلونکو 2 میاشتو یا 2 کلونو کې څنګه وکړئ؟ نو فکر کوم په تګلاره کې له سره کتو ته اړتیا ده.
ډیرو هیوادونو له دې عمله خفګان څرګند کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت ټول شموله نه دی.
Thank you. اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د نن او وضعیت خبرونه اورئ. د خوړو نړیواله اداره یا دبلیو ایف پی وی چې دا اداره په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو د شمیر د زیاتېدو په باب اندېښنه لري. د دې ادارې د افغانستان د دفتر وایان وحید الله امانی وایي چې دبلیو ایف پی ساکل 14 میلیون افغانانو ته د خوراکي مرستو د رسولو بندوبست کړی دی او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې نه 200 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. په کابل کې د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرم شینواری د ښاغلي امانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
د خوړو نړیوال ادارې د نړیوال ټولنې څخه افغانان سره د مرستې لپاره د 200 میلیون ډالرو برابرولو غوښتنه کړې. که په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړئ.
د بی اس پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې سخ کال 2021 کې په لومړیو کې پلان درلود چې د 10 میلیون شاوخوا کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. وروسته د وچکالۍ د علایمو پر څرګندېدو سره وضعیت تغییر وکړ او دبلیو ایچ پی په افغانستان کې پلان ته هم تغییر ورکړ. دغه د 10 میلیون شاوخوا کسانو شمیره 14 میلیون کسانو ته ورسوله او پلان دا شو چې موږ باید کال تر پای پورې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. هغه کسان چې دوی د خوړو لپاره خوندې نه دي او هغه کسان پکې ور اضافه شول چې احتمال دی و چې د وچکالۍ ځپلو سیمو کې به دوی له د خوراکي توکو لپاره له ستونزو سره مخامخ کېږي. پورې اوس هم همدغه پلان دی. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د کورونا وبا هم اقتصادي او منفي اقتصادي تاثیرات تر اوسه پر ځای دي او لا هم دوام لري. له بل پلوه د 2-3 کلونو وروسته بیا د یو داسې شدید وچکالۍ راتلل چې هغه په افغانستان په زراعت، افغانستان په بزګرانو، د افغانستان په وګړو ډېرو سیمو باندې ډېر منفي تاثیرات درلودل او لري. وروسته د هغه تحولات چې په افغانستان کې تغیرات چې راغلل هغه کې د شپږ سوه زره کسانو په شاوخوا کې دوی خلک مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي. نو دغه ټولو ته په پام سره چې موږ هم تر اوسه په مغه خپل پلان باندې ولاړ یو تر حال کې چې اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتې، نو موږ د 200 میلیون ډالرو ته عاجل اړتیا لرو تر څو کولای شو د کال تر پای پورې د 14 میلیون کسان چې دوی د خوړو لپاره خوندې نه دي دوی ته خوراکي توکي ورسوو. د ټولو په پام کې نیولو سره 200 میلیون ډالر د سخ کال لپاره دي. موږ په کار شي د کال تر پای پورې موږ کولای شو 14 میلیون کسانو ته چې د خوړو لپاره دوی عاجلو بشري خوراکي توکو مرسته اړتیا لري دوی ته مرستې ورسوو.
امانی صاحب، د خوړو د نړیوالې ادارې اټکل څه دی چې څومره افغانان به خوراکي مرستو ته اړتیا ولري؟
اندېښنه لري. وضعیت په کتو سره تاسو وګورئ چې په افغانستان کې لکه مخکې چې ما وویل وچکالی د کووید 19 یا د کورونا وبا منفي تاثیرات پر اقتصاد او کاروبار باندې، دغه راز ناامنۍ د خلکو بېځایه کېدنه، دا ټول هغه څه دي چې وضعیت د اندېښنې وړ ښیي او دا به لا ډېر مخکې وي چې سړی ووایي څومره کسان. خو زمونږ وړاندوینه دا ده چې خلکو په بېوزلۍ کې پرستر بلې زیاتوالی راځي او دغه شمیرې کېدای شي ډېرې لوړې شي تلونکي کال او راتلونکو میاشتو کې. نو د دې لپاره چې موږ ټول بشري ادارې وکولای شو د یو بشري ناورین مخه ونیولې وي، موږ عاجلو مرستو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو خلکو ته په خپلو سیمو کې مرستې ورسیږي، دوی د بې ځایه کېدو نه مخنیوی وشي، ممکن خلک د هیواد پرېښودو ته اړ شي. نو د دغو ټولو د مخنیوي په خاطر عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ده او دې برخه کې هماهنګۍ او همغږۍ ته ډېره زیاته اړتیا ده چې په ګډه سره موږ ټول بشري ادارې، انجوګانې، د ملګرو ملتو ادارې دوی ټول کار کوي تر څو وکولای شو دا یو بشري ناورین چې د رامنځته کېدو په حال کې دی د مخاوني سون.
امانی صاحب، په افغانستان کې روسي تحولاتو د خوړو د نړیوال ادارې په کارونو باندې څومره اغیزه کړې؟
په هغه کچه چې په خلکو باندې منفي تاثیر ولري، د دبلیو ایچ پی پروګرامونه په افغانستان کې نه اغیزمن شوي او نه زیانمن شوي. دبلیو ایچ پی په نږدې شپږ کلونو کې چې په افغانستان کې فعال حضور لري، په ټول وختو کې د اگست میاشت چې یو تر ټولو سخته میاشت په افغانستان کې، هم موږ په ټول افغانستان کې د موږ د مرستو توزیع او ویش دوام لره. یوازې یو هفته په کابل کې یو څه مشکلات سره مخامخ وو، هغه هم دا چې کله نظام تغییر وکړو وضعیت د دې نه و، امنیتي لحاظ او هم د نور لوجستیکي لحاظ چې موږ کومکونه ورسو، وروسته د یو هفتې نه بیرته زموږ د مرستو رسول هغه خلکو ته چې هغوی اړتیا لرله هغه بیرته د سره په پیل شول. سروېګانې روانې دي، همدا اوس هم په کابل او نورو ولایتونو کې زموږ توزیګانې کومکونه هغه د نقدو پیسو مرستې دي د خلکو لپاره چې دوی په خوراکي توکي واخلي، او یا هم د خوراکي توکو مرستې دي دا دوام لري. او هر ورځ تاسو شاید د دې چې د دبلیو ایچ پی پروګرامونه یا د دوی ویش د خوراکي توکو او یا د نقدو پیسو د خلکو لپاره په کابل او نورو ټولو ولایتونو کې هر چیرته چې اړتیا ده او اړمنو خلکو ته د ادامه لري. مننه.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمون غږ د واشنگتن د استودیو نه واوري. لکه څنګه چې آلمان د دې میاشتې په وروستیو کې د نوي مشر د ټاکلو لپاره تیاری نیسي، د اقلیم بدلون به د دې ټاکنو د اجنډا په سر کې. دا هیواد د جولای په میاشت کې سختو سیلابونو وځپچې، په سلهاوو خلک ووژل. ساینس پوهان د دې پیښې پړه د نړۍ د تودوخې پر ستونزې اچوي، خو هنري ریچول له جرمني نه راپور ورکوي چې دا هیواد د اروپا تر ټولو لوی د کاربن ډای اکساید تولیدونکی او خپل تیل ترمزه کې لاندې نه ترلاسه کوي.
دا د منلو وړ نه ده چې د جرمني په لویدیځه برخه کې د جنتل هارد د سیند اوبه دومره راپورته شي چې 144 کسان د پکې خپل ژوند لاسه ورکړي. اته ونې مخکې د سیند اوبه د ډېریدو له کبله سخت سیلابونه رامنځته شول چې له کبله یې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې. په داسې حال کې چې اوبه د غونډیو له سره سیند ته راوبهېدلې، د سیند اوبه 9 متره ته لوړې شوې. حتی د سیمې ډېر اوسیدونکو د دې چانس ترلاسه نه کړ چې له سیمې ووځي. ساینس پوهان د سیلابونو لامل د نړیوالې تودوخې ګڼي. د هغو کسانو لپاره چې له دې لوی آفت څخه ژغورل شوي دي، هغوی ته 2 میاشتې سختې ستونزمنې وي. هغوی به هره ورځ د دې هڅه کوله چې له سیمې نه بېکاره خځلې او خاورې لرې کړي تر څو بېرته وکولی شي چې په دې ځای کې ژوند وکړي. هغوی د سختو حالاتو له کبله ویرې نیولې وو او د دې سوچ نه کاوه چې دا سیمه دې بېرته د خلکو په استوګنځای بدل شي او هیڅکله به دای د پخوا په شان نشي. ویرا زیخن د دې سیمې یو اوسیدونکی ده.
دا سیمه په یوې خرابه بدله شوه. فکر نه کوم چې ډېر کورونه دې بیا آباد شي. بنسټیزه ستونزه د نړۍ د تودوخې ستونزه ده چې جرمني ورسره مخامخ ده. نو موږ باید بل ډول تګلاره په نظر کې ونیسو.
آیا د اقلیم بحران به آلمانی رای ورکوونکي دې ته واسوي چې نوې تګلاره غوره کړي؟ د جرمني زرغون ګوند اوس مهال په ټول پښتونخوا کې 3 مقام لري، کوم چې ښایي ملاتړې په حقیقت کې په وروستۍ اونیو کې کم شوي وي، او دا ګوند د نسل په ویشلو هم تورن دی.
موږ د پسرلی د سخت وچکالي سره مخامخ وو. د سختو بارانونو سره زموږ ځنګلونه د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ په رښتیا سره د نړۍ د تودوخې د لوی ستونزې سره مخامخ یو. همدارنګه موږ د نوي نسل او ډېر عمر لرونکو خلکو ترمنځ جلاوالی ولیده.
جغرافیې بلوالی هم شتون لري. د جرمني په لویدیځه برخه کې، کوم چې د اروپا تر ټولو لوی د لنګیت کانونه موقعیت لري او د نسواري زغالو په نامه هم یادیږي، د هوا د ککړتیا تر ټولو لویه زیرمه ده. جرمني به تر 2038 کال پورې د نسواري ډبرو د زغالو معدنونه وتړي او ډېر نور به د اټکل شوي وخت ته ډېر ژر وتړل شي. خو سره د دې ټولو دوه لویې پوښتنې راولاړېږي. لومړی دا چې که ټول قانونونه وتړل شي نو په سلهاو زرو خلکو کارونه به څنګه شي؟ دا په داسې حال کې ده چې جرمني تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. دوهم دا چې د جرمني د برېښنا 40% د نسواري زغالو له زیرمونه ترلاسه کیږي، نو د دې پایله به څه وي؟
نسواري زغال زموږ په ښار کې د انرژۍ په لومړي کتار کې راځي. بادي او لمریز انرژي هم ښه ده، خو کله چې باد او لمر نه وي د صنعتي سکتور لپاره باید له نوري انرژۍ نه استفاده وکړو. په جرمني کې یو تکه کلام دی چې وایي زه کان کیندونکی یم، نو څوک کولی شي چې زمانه ډیر وکړي؟ دا په دې معنی ده چې کان کیندونکی د اقتصاد بنسټ ایښودونکی دی.
د میرمن میرکل ځایناستې به له سختو ننګونو سره مخامخ وي. د اقلیم بحران سره مبارزه کول په داسې حال کې چې د اروپایي تر ټولو لوی اقتصادي ځواک دی، د ډېر عمر لرونکو سره د ځوان نسل پخلا کول او د ختیځو لویدیځ ترمنځ د جرمني اوږد اقتصادي ویش او توازن ته دوام ورکول به د نوې شمیرې لوی ننګونې وي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. بیا هم رپورټونو ته دوام ورکو. په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته نوي کډوال له افغانستان نه راتلو اجازه نه لري، د کراچۍ پښتون مېشتې سیمې الاسر سکوئر کې په ګڼ شمېر اوسېدونکو افغان کډوال وایي چې پاکستان ته پکار ده چې د خلکو ته لار ورکړي چې په افغانستان کې اوسېدلو ته خطر ښکاري او پاکستان ته کډوال په توګه راتلل غواړي. دوی وایي چې دوی د تیرو 15 او 15 کلونو راهیسې دلته، یعنې پاکستان ته، خپل خدمتونه وړاندې کړي دي او د هیواد په پرمختیا کې هم برخه اخیستې ده. اوس مهال پاکستان ته هم پکار ده چې د احساساتو د احساساتو خیال وساتي. درنو اوریدونکو، د همدې موضوع تفصیل د ذوالفقار بیټنی چې د ډی وی رادیو خبريال دی په رپورت کې اوري.
د کراچۍ پښتون میشتي سیمې الاسیف سکوئر کې چرته چې د پښتونخوا قبایلي سیمونو راغلي خلک ژوند کوي، هلته ګڼ شمیر کې بیا د تیرو 15 کالو راسي کډوال شوي افغانان هم اوسیږي. شابودین چې یو افغان کډوال دی او په الاسیف سکوئر کې خپل کاروبار لري، وایي چې دلته اوسیدونکي کډوال نه غواړي چې افغانستان ته بیرته لاړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اوس مهال اقتصادي هلې ځلې ودرېدلې دي او کمو خلکو سره چې دوی هلته په تماس کې دي، وایي چې خوړلو لپاره ډوډۍ نه موندوي.
تقریبا 80% خلک اوس غواړي چې موږ افغانستان نه ځو، ولې نه کاروبار دی نه ژوند دی. هلته خلک ته یو وحشت دی، د خلک په منځ کې وحشت جوړه شوې ده. ټول داسونه چې ریفیوجیز دلته اوسیږي، د ټول خلک چې کوم خپلوان دي هلته، د روزانه دې سره رابطه کوي چې یو رای حل وځي چې موږ وځو دې ځای نه. د موږ هلته بندوبست کې دلته مشکلات دي، د خلکو ستونزې ډېرې دي، غربت دی، بیروزګاری دی دلته.
دلته بیا داسې ځینې خلک هم شته دي چې د افغانستان وضعیت خرابېدو وروسته پاکستان ته په پټه راغلي، خو وایي څه قانوني اسناد نه لري چې دلته اوسیږي. یو تن چې معلومات او مخ نه ښکارولو په شرط یې ډیوه سره خبرو کې وویل چې یو میاشت وړاندې پاکستان ته راغلی و چې دلته به روزګار وکړي او خپل فامیل دلته راوستلو لار به هم هواره کړي، خو وایي د اسنادو نشتوالي له امله دی پټ ګرځي چې پاکستان دولت بیا واپس افغانستان ته نه واستوي.
یک چیز دیگه که ما خودم مثلا ما شیعه استم، جعفری استم.
موږ د افغانستان د هزاره ټولنې سره تعلق لرو او په مسلک شیعه یو. موږ ته نه د معلومه چې موږ کومه ګناه کړې ده چې بیا هر څوک راځي او زموږ ټولنې یا مسلک سره تعلق لرونکو باندې ظلم کوي او وجنی مو. تر دې وخته پورې چې کوم ګروپ یا وسلوالې ډلې په افغانستان کې راغلي، په موږ ظلم کړي او ټولنې ته زیان رسولی. په دې خاطر چې خپل سر خوندي وساتم، ما د پاکستان سفر وکړو او په کومې ویلارې دلته رالم، خو اوس خپل فامیل ژوند ته اندېښمن یم.
په الاسیف سکوئر کې میش نور افغان کډوال وایي چې تمه یې لرله چې حالات به سم شي او په افغانستان کې به یو پایدار امن راشي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي او په آزاد توګه ژوند وکړي. کډوال زیاتوي چې د اسلامي نظام ورته مشکل نه لري، خو باید د خلکو په خوښه دی راشي. وایي داسې نظام دی جوړ شي چې هرې طبقې ته قبول وي او پکې برخه ولري.
بچی می دی لویسو یندل ته دی پیدایش یندل ته سوای، خو هغه هم چې زنده نو غواړم روان سم دی سره روان دی، خپل وطن خوشاله دی. ځکه دلته بل کار قسم نسته، د نغه یو کار د نو سار راپورته شو، دغه کار د شپې ته ویده کېدو پورې کار، هلته بیا دا شی نسته. هلته یو څه رزمه کې سي، یو څه کار سي، یو څه هغه نه گزارہ کی کہ تلک زارا دا جنگو نا ختم سی نور کل کارنا تول خلقو سید نیستی.
دا پاکستان لخوا نوی کڈوال نرا پری خولو پریکڑی پاڑا پاکستان کی میش افغان کڈوال وائی چی دوی پا افغانستان کی پاتی شوی خپلوانو جان و مال پا خطر کی وینی، خونشی کولے چی پا پاکستان دولت سا زور وکی چی نوی کڈوال قبول کی. ذوالفقار بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا، کراچے.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان پر وخت په لس بجو به د ستاسو غږ خبرونه هم پیل شي، چې په هغه کې به ستاسو غږونه د تلیفون شمیره 00122 شپږ یو نه درې یو درې شپږ. په دې شمیرې به تاسو زنګ وهئ، خپل د سیمې حال احوال، د خپل ژوند هر احوال او همدارنګه د وضعیت د څرنګوالي په اړه به خپل نظریات د امریکا غږ آشنا راډیو سره شریک کړئ، تر څو د حل لاره چاره ورته وموندل شي. خو اوس پام وکړئ د روانې خبرونې وروستي رپورټ ته. طالبان د خپل پخوانی حکومت له راپرزیدو شل کال وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن دي، خو دا ځل په داسې یو هیواد حکومت کوي چې د دوی د تیر حکومت په پرتله پرمختللی دی. پاخه سړکونه، لوړې ودانۍ او د ژوبڼ په شمول ګڼ نور تفریحي ځایونه لري. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
وسلوال طالبان د کابل په ژوبڼ کې د هغو قفسونو شاوخوا راتاو دي چې زمري، بیزوګان او نور ژوي پکې ساتل کیږي. په یو بل قفس کې یو پړانګ هم د ډیرو طالبانو توجه جلب کړی ده. طالب قماندان ملا منیب احمد وایي شل کاله وروسته د کابل په چکر راغلی.
شل کاله وروسته موږ کابل ته راغلی یو، ډیر خوشحاله یو، ډیر راحت احساسو، احساس راحت کوو، د امن کوو، الحمدلله. نو له ډیره وخت بعد هم دغه خوشحالي ولیده چې کابل الحمدلله امن ده، د مجاهدینو د امارت تر تسلط او حکمیت لاندې ده. نو په دې باندې الحمدلله موږ فخر کوو. السلام علیکم.
احمد لخپل ملګرو سره د سه شنبه په ورځ د باغ وحش په چکر راغلی وو. هغه ویل په افغانستان باندې د طالبانو له بشپړ تسلط وروسته امنیت تأمین ده، یو خلک په آزاد ډول هر ځای ته تللی شي.
سیوارزو په کابل کې هغه جیان چې هغه د تفریحګاه یا د سیل جیان دي، موازیه د پوغو کې را ګرځو، نو طبیعت هم برابر وو او دا به وو هم وینو، او د آینده لپاره به نور چاته هم دغه کوسي امن او اسلامي نظام دومره خوندور شي د شهید جای د هیڅ ممانعت نشي کېدلی، او هر څوک کولای شي خپل خوښه په خپل ګران هیواد کې ژوند او ژوندګي وکړي.
د طالبانو ترڅنګ نور خلک هم د ژوبڼ لیدو ته راغلي وو. عبدالرحیم یو پخوانی بندي دی چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له زندان څخه خوشې شو. هغه هم وایي له خپل ماشومانو سره په لمړي ځل د ژوبڼ لیدو ته راغلی.
بندي بودیم، زندان بودیم.
زه بندي وم، اوس آزاد یم او په آزاد توګه سا وستلی شم. له خپل ماشومانو سره دلته راغلی یم چې سات مو تیر شي.
ځینې نور کابل خاریان وایي دوی ځکه ژوبڼ ته راځي چې نورو تفریزایونو ته ورتګ د دوی له وس پورته دی.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدیزی پای ته رسیږي. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدئ.